سلامونه د افغانستان په وخت نه بجو شو سه مزیم تاسې ازادي رادیو اوري مخک تر دې چې د خبرونو مطلب تلل شو خبرونه زکیه خدادادی ل خپل ازبکستاني سیالي ماته وغړ د افغان لوبغړی چې د کډوالو د نړیوالې کمیټې غړی د نن پنځشنبه وتونې د پاریس په پارالمپیک سیالیو کې د تکواندو په برخه کې خپلې کیوبایي سیالي ماته کړې خو د لوبي ورسته د ازبکستاني سیالي څخه ماته وغړ ل دې ماته ورسته خدادادی ل هم چانس لري چې میډال وګټي دا غبل لوبنن مازګر ل ترکی سیالي سره ده او کچیرته د لوب وګټي کولای شي د برونز میډال تر لاسه کړي طالبانو په رات کې د باروډونکو موټرو د چلوونکو اعتراضی غونډې د ذکرې چې په نتیجه کې سوتنا ټپین شوې دي لا پرون رئیس په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوې ویډیوګانو کې ښکاري چې ډېر شمېر کسان د ایرات ولادت د باري موټرو د کمیسیون مخې ته راټول شوې دي تر پرونو پر بنسټ اعتراض هغه مهال پیل شو چې ځای طالبانو له نوبات پرته زیر موټر چلونکو ته د پیسو په بدل کې پارچې ورکړي په دې راپورونو کې راغلي چې له اعتراض سره مهاله وسله وال طالبان د باري موټرو کمیسیون ته نه وتل او پر یو شمېر موټر چلونکو ډز وکړي چې په پایله کې درې کسان ټپین شوې دي د ایرات ولادت چارواک تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي په ازبکستان کې د ترمس نړیوال سوداګریز مرکز پرانیستل شو د طالبانو د حکومت د ریاست وزیر اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر نن د دې مرکز په پرانیز غونډه کې ویل چې د ترمس نړیوال سوداګریز مرکز د کابل او تاشکان ترمس د دوستۍ همکاري او شراکت نوې باب دی د برادر په خبره دغه مرکز به د دوړي ودون ترمنځ د پنګونی فرصتونه سوداګریزي اړیکه او کاري زمینی پراخ کړي برادر نن سار په دې غونډه کې د ګډون په موخه ازبکستان ته تللی وو په دې غونډه کې د ازبکستان آذربایجان قزاقستان او قرغیزستان لور پړو چارواکو هم ګډون درلود د بدخشان ولایت یو شمیر سیمې زلزلي لړزولې وې د امریکا د ځمکې پیژندنې ادارې وایي چې د دې زلزلې شدت درختار په کچه 15.4 درجه به او مرکزی ترزمه کې 240 کیلومتر لاندې به د دې ادارې معلوماتو پر بنسټ د زلزلې مرکز بدخشان اشکاشم ولسوالۍ به د زلزلې پیژندنې ادارې ویلي چې د دې زلزلې ټکانونه په نوې ډیلی کې هم احساس شوې دي تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلو او تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړ شوی د پاکستان د کورونی چار وزیر وای ډیر جربل د هواد د افغان کډوالو د استل دوم پړاو پیل کړی محسن نقوی پرون چاړشمبه په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو لیبو پلاوی سره چې مشري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د زنګړی استازي مرستیال انډری کاراودات کول په کتنه کې ورچی پاکستان له لسیز رئیس د افغان کډوالو کوربه دی خو اوس یې د کډوالو استل پیل کړی چې د پوینا غیر قانوني دي د همدارز ویل چې ډیر جربل د افغان کډوالو د استل دوم پړاو پیل کړی پاکستان د تیر کال د نوومبر رئیس د بی اس ان افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړې ده نقوی دونه مال مرسل سره په کتنه کې دا کړ چې د افغانستان خوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي او په عربي چې کېږي باید د دې کار مخه ونیول شي هلان اوکراین ته د روسي پرځ جګړه کې د هغو اف 14 جنگي لوټکو د کارولې اجازه ورکړي چې د دې واتل خوا ور سره مرسته شوي دغه خبره نن د هالند پاوز مشر د ان او اس تلویزیونی شبکې سره په خبرو کې کړي ده دغه په خبره د دې لوټکو پر استفاده هیڅ محدودیت نشته خو په دې شرط چې د جګړې قوانين رعایت شي ایشل صاحب ویلي امریکایي هم د دې دریس ملاتړ کوي هالند له اوکراین سره سلریشت اف 14 جنگي لوټکې د ستیج منا کړی چې ډیر جربا د هواته وسپاري ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلای شئ د اسلامي همکارۍ سازمان نه د افغان خزو غوښتنی
چې په افغانستان کې روان دي نه اسلام دي نه د افغانستان د خلکو دودو دستور دا ټول سیاست دی
په هرات کې د بارونکو موټرو چلوونکو اعتراض په توتري خال یو وختي د تورخم لارې بندیدو لامل افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوختي
دا لار خلاص نه شي دا خو دورځي تقریبا 1,00,000 نه تر 2,00,000 ډالر پورې دورځي موږ ته تاوان راشي
د افغان میرمنو د حقونو یو شمیر فعالان د اسلامي همکاري پر سازمان غاکوي چې په افغانستان کې د ښځو نجونو پر وړاندې د مخ پر زیاتیدونکو مادیتونو پر وړاندې څرګند دریز غوره کړي. دوی نیوکه کوي چې نړیواله ټولنه او په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونه د خپلو ګټو په پام کې نیولو سره له طالبانو سره تعامل کوي چې دې مسلې اندېښمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي همکاري سازمان غړي ودونو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا په کامرون کې غونډه کوي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرستم پکې برخه اخیستې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی نن او سبا اګست 9 او 10 د اسلامي همکاریو د بهرنیو چارو وزیرانو 50 غونډه وشي، د افغان میرمنو د حقونو یو شمیر فعالان په دغه سازمان غږ کوي چې افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د مخ پر زیاتیدونکو محدودیتونو په وړاندې څرګند دریز غوره کړي. د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ښځو د حقونو فعاله شکریا بارکزی وایي د طالبانو ډیری سیاستونه له اسلام سره په ټکر کې دي، خو په خبره اسلامي هیوادونه د افغانانو تر شا نه دي ولاړ. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
چې په افغانستان کې روان دی، نه اسلام دی، نه د افغانستان د خلکو دود او دستور، دا ټول سیاست دی او د سیاست له رویه نور ملکونه هم د خپل سیاست او خپل ګټو په اساس باندې د طالبانو سره ودرېږي. نو زه فکر کوم چې دا غونډې ګټور دي، مګر زه فکر نه کوم چې دا به یو مثبت پایلې او مثبت بدلون افغانستان کې افغان میرمنو ته ولري.
اغلی بارکزی ویله طالبانو سره د نړۍ او په ځانګړي توګه د اسلامي هیوادونو داسې تعامل چې د افغان میرمنو سنز په کې له پامه غورځول کیږي د اندېښنې وړ موضوع ده. د ښځو د حقونو یو بل فعال خالده تحسین بیا د اسلامي هیوادونو پر سازمان غږ کوي چې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د څرګند او غوڅ دریز غوره کړي. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ای سازمان وخت کې از افغانستان کسر میخوای باید
دغه سازمان چې افغانستان څخه څوک غواړي باید په دې هم باس وکړي چې ولې شاوخوا او یا ماده یوازې د میرمنو پر وړاندې تطبیق کیږي. دوی ولې د زده کړې حق نه لري، ولې نشي کولای کار وکړي، ولې ښځې نشي کولای چې خپل هر ډول ازادۍ استفاده وکړي. دا غونډه یو فرصت دی چې دوی د افغانانو غږ تر ټولو ورسوي. دوی باید په دې اړه واضح حقوقات دریز ونیسي او افغان ښځو
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن او سبا د اګست 9 او 10 د کامیرون په پلازمینه یوګنډا کې وشي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست هم په کې برخه اخیستې ده. یوګنډایي رسنیو ویلي غونډه پیل شوې خو جزئیات یې نه دي ورکړي. که څه هم د دې راپور تر خپرېدو د اسلامي همکاریو سازمان د رسنیو برخې د ازادي رادیو پوښتنې ځواب کړي نه دي، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه وزارت سرپرست په یاده غونډه کې د ګډون لپاره کامیرون ته تللی دی. د دغه وزارت د ویان مرستیال ضیا احمد تکل د سې شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې متقیبه د کوربه هیواد او د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره دوه اړخیزې غونډې هم وکړي. امیر خان متقی د 2021 کال د دسمبر په 21 په پاکستان کې د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې ویلي چې د دوی حکومت بشري حقونو او ښځو حقونو ته ژمن دی، ډیره برخه کې ډیر څه کړي او نور اقدامات به هم وکړي. داسې مهال چې د ښځو د حقونو د فعالینو په خبره ورځ تر بلې پر ښځو محدودیتونه زیاتیږي، تازه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف قانون په 14 مادو کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 14 مادې په بل بند کې د ښځو غږ هم اورات بلل شوی دی او له مخې ښځې حق نه لري چې سندرې ووایي او آن په لوړ آواز قرات وکړي چې پراخ کورني او نړیوال غبرګونونه له ځان سره لرل. د اسلامي همکاریو سازمان په وار وار پر طالبانو لدې قبل نیوکې کړي چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو یې ډول ډول محدودیتونه لګولې دي. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت د سږ کال 2024 کال په اپریل میاشت کې د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته په سفر کې هم له طالب چارواکو سره په خبرو کې د ښځو د اساسي حقونو د تامین پر اړتیا ټینګار کړی و. د افغانستان په ګډون د اسلامي همکاریو سازمان 50 غړي لري چې وخت نا وخت په اسلامي هیوادونو کې د مهمو موضوعاتو په اړه غونډې کوي.
د طالبانو د باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشرۍ او پلاوی د اسلامي همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره کامرون ته تللی دی. د کانفرنس په خاله طالبانو غوښتي چې له افراطي دریځونو لاس واخلي. آیا د دې کانفرنس د کامرون په غونډه کې ول طالبانو بیا هم ورته غوښتنې وشي؟ سلطان محمد سرور د اسلامي علومو له پروفیسور ډاکټر فضل هادي وزین سره په دې اړه مرکه کړې او لمړی ورته ویلي و چې اسلامي همکاري سازمان له غونډې څه تمه لري. آیا د اسلامي همکاري سازمان غوښتنې به د طالبانو پر دریځونو اغیز وکړي کنه؟ په ګرځو د مرکه ورو
اسلامي کنفرانس دی جوړښت او د دې د کنفرانس دی د غړو هیوادونو د متفاوت ترزینو په څیر نیول سره زبات وایم چې دغه کنفرانس نه د افغانستان د قضیه دی د مشکلات لري هل کول د بار دې تمنه شکري ځکه چې د هیوادونو د غړو هیوادونو مختلف ترزونه دي او اسلامي وایسي د خپل د تاریخ مجریان کې یعنی نه واسي اوس بل چې بخوانه د اسلامي هوادونو د مشکلاتو فاکله د دې څخه پاریز او برجسته کار نه دی کړی
په افغانستان کې د خزو په کار په تعلیم او حتی په غږ باندې بندیز لګول شوی دی او طالبانو ویلي دي چې دغه بندیزونه د شریعت په اساس دي یا البته د دوی له شریعت نه د دوی د تعبیر په اساس څه فکر کوي چې د اسلامي کانفرنس سازمان به په دې اړه د موضوع سره تماس ونه نیسي
کوشش وکړي د پیلانې کې دا موضوع ته اشاره وشي اما دا نه طالبان باندې تاثیر لري نه تاسو ته طالبان د اهمیت ورکړي د اسلامي کانفرنس د اسلامي نړۍ د علماو د روحي وطن طالبان په خپل خواخه څنګه چې دوی د شریعت په تعبیر لري څنګه چې دوی د ګمان کوي هغه څه دی یو طرفه په روان دي البته د افغانستان نن او مستقبل باندې منفي اغیزه کوي
کچېره اسلامي کانفرنس سازمان ل خپل خوا د علماو یو هیئت کابل ته راولېږي او په کابل کې علماء سره کینی څه فکر کوي چې د حل یو لار به برابر شي کنه
ګورک طالبان چې تاسو وګورئ چې طالبان یعنی دوی نه دی فلسان دي په داخله کې د علماء او د اهمیت ورکې نه د نورې وادونو د علماء خاص ته د اهمیت ورکې نه دوی مناقشې تاثیر کې نه استدلال تاثیر کې دوی اوازې دا یعنی خپل طالبان په داخله کې دا یعنی ځینې خلک متفاوت نظر لري اما طالبان هغه په څیر کې کسان چې دوی د مؤثر او ماستر خلک دي په طالبانو کې هغه هیڅ چاته وخت نه نیسي خو دو درې هیتونه دی اسی له خوانه لیکل شوی دی افغانستان ته اما دا هیڅ تاثیر او غیظ نه والته طالبانو باندې
تاسو زموږ همکار د سلطان محمد سرور مرکه له خغلی فضل الدین وزین سره واوریده
گزارش از ما، قضاوت از شما.
په هرات کې د بارودونکو موټرو یو شمیر چلوونی کې چې اعتراض یې کړی وو ادا کوي چې د اعتراض پر مهال د طالبانو په دزو کې دوی یو کس ټپي شوی دی. دغه اعتراضونه د چهارشنبه په ورځ د هرات په گذری ولسوالۍ کې د سیمه ایزو طالبانو لخوا د کرایې د کمولو په خبرګون کې د بارودونکو موټرو د چلوونکو د کمیسیون لخوا ترسره شوی وو. د ټپي شوی کس کورنۍ او نور اعتراض کوونکي د انصاف او عدالت غوښتنه کوي. نور جزئیات د دې سپوږمۍ پر راپور کې.
طالبانو د هرات ولایت په غزری ولسوالۍ کې په موټرزو بارونکو موټر چلوونکو دزی کړي چې په ترڅ کې یو موټرز موټر چلوونکو ټپي شوی دی. د هرات په غزری ولسوالۍ کې د بارونکو موټرو چلوونکو د کمیسون یو شمیر چلوونکو د چهارشنبه په ورځ وروسته له غلاریون وکړ چې سیمه ایزو طالب چارواکو د بارونکو موټرو د کرایې د کمولو پریکړه وکړه. د بارونکو موټرو چلوونکو ادعا کوي چې سیمه ایزو طالبانو د بارونکو موټرو کرایې له 3,960 افغانیو څخه 3,160 افغانیو ته راټیټه کړې. د دوی په خبره د چهارشنبه په ورځ د سهار په 2 بجو د موټر چلوونکو د کمیسون سلګونه موټرو احتساب وکړ او آن یو شمیر هغه غټ موټر یې هم ودرول چې له طالبانو څخه یې د پیسو په بدل کې د تیرېدو پارچې اخیستې وې. د دوی په خبره اعتراض د سیمه ایزو طالبانو له مداخلې وروسته په تاوتریخوالي واوښت او د طالبانو په ډزو کې یو تن اعتراض کوونکی ټپي شو. د ټپي شوي کس تره اتاجان چې دی هم د بارونکو موټرو چلوونکی دی وایي شل کلن وراره یې د طالبانو لخوا په مستقیمو ډزو کې ټپي شو. هغه ازادي راډیو ته وویل
د لایرین چې سوي ولو بیا کوم زمر لایرین ولو پر د طالبان رااله د خکوي د منځه وړي تکان را باندې وکاله انو په دا تکان کې د زخمې سلوره او د زما وراره دی زه کایم په لاس کې وشتل سوي دي په دغه شو وشتل سوي دي.
د دغه په وینا وراره یې چې متولي نومیږي اوس مهال د هرات په 400 بستریز روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د باروړونکو موټرو چلوونکي وایي چې د کرایې په کمیدو سره دوی لګښتونه نشي پوره کولای. د باروړونکو موټرو دوه تنه چلوونکي شهزاده شیرزاد او شیر علي ازادي رادیو ته وویل
پار طالبان رااله کرایه اعلان کړل چې هغه کرایه مټروانانو ته د منولو نو وخت د کوره ته مټروانان په کرایه کې باقی و. نو چې لایا اعلان کړل مټروانانو وویل چې موږ خپل مټران دي موږ په دا کرایه دا بار نه وړو. نو ودره د مټروانان باید دا خو عوام دی، عوام حکومت یې مور پلار دی، باید د ټوپک په خوله نه سي پوه، له هغې سره باید پوه کړي.
نو دی په زور د لایت تدبیکوله موږ ته پنځه پاکو کو بربدا کرایه برته سمست. نو دی بره راولار ته طالبان داخل ګو بنجړې وکړه یو نه موضوع اصلي پر د کرایه او چې د کرایه ښته کول
هڅه مو وکړه چې د هرات ولایت د غزرې ولسوالۍ د لاریون کوونکو د دغو ادعاو او غوښتنو په اړه د دغه ولایت د سیمه ییزو چارواکو نظر هم واخلو. خو د هرات د والی ویاند سائس سیدی او د دغه ولایت د سوداګرۍ د خونې مشر یوسف امین په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. دا اعتراضونه داسې مهال کیږي چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم سوداګریز باروړونکي موټر چلوونکي له ستونزو سره مخ دي. له دې ډلې د باروړونکو موټرو پر مخ د تاټ صنعت د نه درلودلو له امله د تورخم د لویې لارې تړل دي چې د باروړونکو موټرو چلوونکي یې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي چې لا هم دا ستونزه نه ده هواره شوې او له امله یې سوداګرو او د باروړونکو موټرو چلوونکو ته درانه مالی زیان نونا اوخت دی.
په اسلام آباد کې د طالبانو تر واکلاندې د افغانستان سفارت وایي د پیښور تورخم ترمنځ لارې بندېدو له امله افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. د دې سفارت له لورې په خپره شوې لمحې کې د پاکستان له حکومته د دغې لارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه شوې. نور جزئیات په راپور کې.
د پیښور تورخم ترمنځ لارې چې د بیګیاړي په سیمه کې د ولسی احتجاج کوونکو له لورې د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړل شوی لا هم نه خلاص شوی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیر پلاوی یو غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د بندېدو له امله په تازه میوي ترکاری او سوداګریزو توکو بار سلګونه لارې دواړه لورې ته بندې پاتې دي چې له امله سوداګرو ته ګڼ مالی زیانونه اوښتي.
یو لسل موټر چې خالي انګور او میوه او سبزی لرل هغه کاملا تخریب شوې دي، د منځ ته لیدي او ډېر لوی تاوان تجارتان ترسیدل. نو زه فکر کوم کدا لار خلاص نشي. دا خو دورځي تقریبا 1,000,000 to 2,000,000 ډالر پورې دورځي موږ ته تاوان رسیږي، همداسې هغه ته تاوان رسیږي. د دې نه علاوه تجارت ختميږي، کاروبار ختميږي، زموږ ترانزیت زموږ خالی کانټینر یې الته ولاړ دي، په موږ باندې ډیټنشن راځي.
په ورته وخت کې ملي سوداګر او ننګرهار کې د پاک افغان سوداګری خونی سلاکار ډاکټر مخلص احمد هم ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال چې په افغانستان کې د تازه میوي او سبزیو موسم دی او د لارې بندیدل افغان سوداګرو او بزګرانو ته لوی زیان اړولې دي.
زمونګه د میوه او سبزی سیزن ده، فصل ده چې دا نه وازه سوداګر لپاره بلکې زمونګه زوریدل زارین او کاروانګرو لپاره چې دا هم تاوان ده. او د هغوی دغه سبزی او میوه چې دا یو په وخت نه رسیدله بل کرسیږي مصرف په زیات راغی، او خصوصا 13 اونۍ چې دا درې سلور رس چې دا اکثره د سبزی او ترکاری لارې په دې لارې کې ودرېدله او ټول چې دا ځای شو.
د لویو بارونکو موټر یو شمیر چرونکو وایي احتجاج کوونکو د خیبر په بیګړی سیمه کې په سړک تیږه چولی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې بل لور ته واوړي. دوی وایي له سختو ستونزو سره مخ دي او باید د پاکستان حکومت د غلاري د خلاصون غمو وکړي. د معصوم افریدی پونوم د لارې موټر یو چلونکو ازادي رادیو ته وویل
یارا باندو چې کم دای موټ ټراکم پکې ویلور دای پاکې انګور دی هغه خراب شول، خلکو لا ډیر زیات تکلیف تای نه څوک دی لیتلای شي نه ویریتلای شي. او بل خبره چې کم لاین دی دغه طرف په تورخم پیرې دی او په خاور نه تر تخته به کا پیرې دی، نو خلکو لا ډیر مشکلات دي، بس صرف هغه کا سون ترګه دي چې کوم سره ډیر سخت مریض وي.
د خیبر پختونخوا د بیګړی په سیمه کې د پیښور تورخم د لارې نږدې لس ورځې وړاندې د ولسی احتجاج کوونکو لوري تړل شوی. دغه احتجاج کوونکي چې ویل کېږي ډېرې د تیرا د سیمې بې ځای شوي کورنۍ دي، له پاکستاني حکومت غوښتنه کوي چې دوی د بیرته خپلو سیمو ته انتقال کړي. د راپورونو پر بنسټ په 2014 کال کې د تیرا د راجګل سیمه کې د پاکستاني پوځ د پوځي عملیاتو له امله 20,000 کورنۍ د جمرود سیمې ته بې ځای شوي چې لا هم خپلو سیمو ته د بیرته تګ اجازه نه ده ورکړل شوې، چې په مقابل کې دغه کورنۍ د تورخم پیښور لویه لار د خلکو پر مخ تړلې ده. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت له لوري په خبره شوی اعلامیه کې د پاکستان له حکومت د غلارې د خلاصون په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه شوی. دغه اعلامیه چې پرون چهارشنبه د اګست 28 ناوخت خبره شوی پکې راغلی چې د تورخم دروازه څو ځلې د تازه میوو او سبزیو په موسم کې د افغان سوداګرو پر مخ بند او خلاص شوی. په اعلامیه کې دا هم راغلی دا مهال څه کم 2000 لارې د تورخم څخه پیښور ته په لاره د محدودو کسانو لوري درول شوی چې لامل یې افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان رسیږي. تورخم چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتک تر ټولو مهمه سوداګریزه لار ده، د دې وړاندې هم د بیلابیلو ستونزو له امله د هر ډول تګ راتک په وړاندې تړل شوې ده. افغان سوداګر وایي اوس مهال د بیلابیلو ستونزو له امله د کراچۍ بندر له لارې د افغانستان سوداګري هم کمه شوې ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر وی ساعت.
د جرمنی حکومت له دی وعده د هامبورګ کې د اسلامي مرکز د پخوانی مشر د اصول حکم ورکړی دی. دا اقدام وروسته تر هغه دی چې د روان کال په جولای میاشت کې د هامبورګ اسلامي مرکز سربیره په فرانکفورت، برلین او مونیخ کې د دې مرکز یو شمېر څانګې تړل شوې وي. پر دې اسلامي مرکز تور دی چې سخت دریزې ته وعده ورکوله. جزئیات پر راپور کې
په جرمنی کې د هامبورګ د اسلامي مرکز لا تړل کېدو وروسته د هامبورګ ایالت د کورنیو چارو وزارت اوس د اسلامي مرکز د پخواني مشر د ایستلو حکم ورکړی دی. د دې وزارت یو ویاند نن وویل د 50 کلن محمد هادي مفتا د ایستلو حکم همداونه صادر شوی دی. دغه وزارت په دې اړه چې دا کس اوس په جرمنی کې دی او کنه نور جزئیات نه دی ورکړي. د جرمنی خبری ژانس راپور پر بنسټ د هامبورګ د کورنیو چارو وزارت په دې حکم کې خغلی مفتا ته 14 ورځې وخت ورکړي چې د جرمنی له خاورې ووزي. د چارواکو په خبره مفتا باید د سپتمبر تر 11 نیټې د جرمنی خاورې پریږدي، کنه بیرته د هیواد ته د ورتګ او هلته د اوسېدو پر اسناد به بندیز ولګول شي. هادي مفتا له 2013 کال راهیسې د هامبورګ د اسلامي مرکز مشر و. د هامبورګ د استخباراتو د ادارې موندنې ښیي چې مفتا تر وروستي وختونو پورې په جرمني کې د ایران د مذهبي مشر علي خامنهي رسمي استازی و. په هامبورګ کې د اندري ګروت په نوم یو سناتور وای له جرمني د هادي مفتا اخراج په دې حالت کې د اسلامي مرکز د تړل کېدو په لړ کې بل اقدام دی. دغه خبره په جرمني کې د ایران د بشري حقوقو ضد رژیم د لوړ پوړو چارواکو دوران پای ته ورسیده او موږ د اسلامي افراطیت په وړاندې د مبارزې لپاره ټولې لارې چارې کاروو. له دې وړاندې په 2022 کال کې د هامبورګ د اسلامي مرکز مرستیال سلیمان موسوی فر د لبنان حزب الله ډلې سره د تړاو په تور د جرمني له خاورې ایستل شوی و. په جرمني کې له 2020 کال راهیسې د حزب الله ډلې فعالیت منع شوی دی. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د جولای 4 په بیان کې په هامبورګ کې د اسلامي مرکز د تړل کېدو حکم ورکړی و. د حکم له مخې په جرمني کې د هامبورګ اسلامي مرکز سربیره په فرانکفورت، مونیخ او برلین کې د دې مرکز څنګه هم تړل شوی وي. جرمني دغه اسلامي مرکز په اروپا کې د ایران مهم تبلیغاتي مرکز بللی و. د جرمني حکومت هامبورګ اسلامي مرکز د سخت دریزو او اسلام پالو موخو د تعقیبولو او د يهود او اسرایلو ضد چلند ته د ودې ورکولو په موخه تړلې دي. د دې مرکز استازو د هامبورګ د کورنیو چارو وزارت تورونه رد کړي او وایي پر ضد به شکایت درج کړي. د هامبورګ اسلامي مرکز له دریو لسیزو راهیسې د جرمني حکومت تر څارنې لاندې فعالیت کوي چې له دې وړاندې هم د سخت دریزۍ او يهودیت ضد فعالیتونو په تور د پولیسو لخوا پلټل شوی و. دا په داسې حال کې ده چې ایران هم د جرمني یو فرهنګي مرکز په دې هیواد کې په دې وروستیو کې تړلی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تبید کې د افغان خبريالانو فدراسیون په پاکستان کې میش پرې افغان خبريال د بریډ په اړه اندېښنه څرګنده کړه. یاد خبريال نصیر احمد بهروزوی د بریډ دوه وسلوالو لخوا تر سره شو چې پر موټر سایکل سپارو او په خبري غوښتل دالزان سره بوزي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون د پاکستان په اسلام آباد کې پر یوه افغان خبریال نصیر احمد بهروز د وسلوال برید په اړه اندېښنه څرګنده کړه. یاد فدراسیون د اګست پاتې ویشتمه نیټه د یوې اعلامیې په خپرولو سره له پاکستاني امنیتي ځواکونو غوښتي چې د پیښې عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. پاکستاني پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان خبریال نصیر احمد بهروز ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پیښې په تایید سره وویل چې دا پرې د اګست په 15مه نیټه ماښام د اسلام آباد په بارکاو سیمه کې پرې وشو. نوموړی دا کوي چې پر موټرسایکل سپرو دوه وسله والو کسانو غوښتل چې دا له ځانه سره بوزي، خو په خبره یې کله چې هغه شور کړی د سیمې خلک راټول شوي او د پیښې عاملین تښتیدلی دي او بیا پولیس سیمې ته رسیدلی دی. هغه زیاته کړه
ما آنها به اندازه مرا مورد علت کوب قرار دادند که در قسمت های سر
هغوی زه ډیر ووهلم، زما په سر غوږ او غاړې ډیر وډبولم چې اوس مې هم یو غوږ د اورېدو ستونزه پیدا کړې. دواړو سره وسله وه او مرمۍ تیره کړې وه چې فایر وکړي، خو د سیمې د خلکو مرسته او د هغوی د شور له امله وتښتېدل.
باید فایر بکنن، اما با همکاري مردم محل او سرصدای مردم محل دوه فرار کردند.
ښاغلی بهروز دغه شانه دا کوي چې وسلوالو یې موبایل له ځانه سره وړی چې پکې د خبریالي کار اړوند معلومات یې وه. نوموړی چې وایي له 2.5 کلونو راهیسې په پاکستان کې میشت شوی، د خپل ځان او کورنۍ د امنیت وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره له نړیوالې ټولنې او د خبریالانو له ملاتړي سازمانونو څخه غواړي چې په پاکستان کې د میشت خبریالانو وضعیت ته رسېدنه او مقصد هیوادونو ته یې په بیا میشتېدنه کې مرسته وکړي. هممهاله د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان د اګست په 9مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره په پاکستان، ایران، ترکیې او هند کې د میشت افغان خبریالانو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې. یاد سازمان ویلي په یادو هیوادونو کې د افغان خبریالانو ناڅرګند حالت څو ځلې د یادو هیوادونو له سفارتونو او د خبریالانو له ملاتړو نړیوالو بنسټونو سره شریک شوی، خو کوم بدلون نه دی راغلی. په اعلامیه کې راغلی د فرانسې هیواد لخوا په پاکستان او ایران کې د میشت یو شمېر افغان خبریالانو د ویزو له ردېدو وروسته په دغو هیوادونو کې د افغان خبریالانو پر وړاندې امنیتي ستونزې هم رامنځته شوې چې کولی شي د افغان خبریالانو اوسنی وضعیت نور هم له ننګونو سره مخ کړي. په پاکستان کې د افغان خبریالانو پر وړاندې امنیتي پیښو په دې هیواد کې نور افغان خبریالان هم اندېښمن کړي. په اسلام آباد کې دوو افغان خبریالانو چې نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دی واقعا په پاکستان کې میش خبریالان اندېښمن کړي دي. موږ خبریالان د هیواده په هر دلیل چې دی تښتېدلي یو او دلته راغلي یو، خو له بده مرغه دلته هم د امنیتي، اقتصادي او نورو مسایلو په برخه کې جدي ستونزو سره مخ یو.
ډېر وخت افغان خبریالان هغه وخت د خپل هیواد پرېښودو ته اړ کېږي چې هلته ژوند د خطر سره مخ وي، ولې په ګاونډیو هیوادونو خصوصا په پاکستان کې بیا هم دوی مسؤول نه وي؟
دا خبریالان له نړیوالې ټولنې او د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې له اړوندو سازمانونو څخه غواړي چې د دوی وضعیت ته پام واړوي او ورنه د ملاتړ په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي. د یادونې ده چې دا په پاکستان کې د افغان خبریالانو پر وړاندې لومړی برید نه دی چې ترسره کیږي. تر دې مخکې د ازادي راډیو پر خبریال احمد حنایش د اسلام آباد ښار په ډیپلوماټیک سیمه کې د نامعلومو وسله والو لخوا برید وشو چې په کې ټپي شوی و. په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سلګونه افغان خبریالان له افغانستان ووتل چې ډیری یې لا هم مقصد هیوادونو ته د بیا میشتېدنې لپاره په ایران او پاکستان کې په یو بې برخلیک حالت کې ژوند کوي او د ایستلو له ګواښ سره هم مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. از شفیلا زابلی له ایران له خوزستان ښار څخه وایس ته پیدم. له ټولو لس مجاهدین ولس څخه مدا غوښتنه ده چې زموږ غم دی وخر په دې ایران کې موږ مسافر یو، ډیر په تنګ سره یو، موږ ته خپل ډوډۍ نه رسیږي، نه یو غذا شی راوړلی او تاک ته هیڅ شی نه ده. وایي مو ټکیي مو ډبې که چین موږ افغانستان ته ولاړ شو، په افغانستان کې موږ کار نشته، یو زمینه دې موږ ته برابره کړي. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري، دا سفارت والا څه لپاره کړی دی؟ دا دوری بده ده که بده یې زنګ ورته وویشي کوي، که نه ویشېږي خبر ورکوي چې ویشې کوي. دا پر موږ باندې اوس څه حال ده، څه شین قیامت ده. که افغانستان ته ولاړ شو کار نه لرو، که ایران ته راسو دغه هم نه پرېږدي. ډېر موږ سخت په تکلیف یو، سخت ول ډبول، ستا لاسونه پرې کېدن، ستا لاس متېدن، ستا وروره کشو ګیر څه. دا اوس څه شین قیامت ده. تر اوسه هم په ایران کې دغه قسمه ناوړه چلن له افغانیان سره نه سوی. کم وخت چې د مجاهدینو حکومت راغلی ده، طالب چارواکو حکومت راغلی ده، د مشر دا چلند کیږي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زخ پلا یو معلوم یم دی جمهوریت دی زمانی یو استرگمی نور وجود می پول لبینت للای دا و چار سال بستر شپ خانه کی پینزش پیت فیصد ما تا معلولیت لیکلای دا و تیر جمهوریت که ما پینزش پیت فیصد دی معلولیت دی تقاوت ټول هر څه اخیستل متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه دوی وایي چې ته معلول نه یې اسناد هم په لاس لرم هر څه په لاس لرم او څوک جواب هم نه راته کوي صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلول یم هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تازه دی او اوریدونکو په پروگرام کې چې تر نه نیم بجو وروسته یې خبرو ستاسو په غږ سب شوی پیغامونه هم لرو خو تر هغې وړاندې خبرونه زګیا خدا د دې لغپل ازبکستان سیالي ماته وخړه د افغان لوبغاړي چې د کډوالو د نړیوالې کمیټې غړي د نن پنځ شنبه وتونې د پاریس په پارالمپیک سیالیو کې د تکواندو په برخه کې خپلې کوبیي سلام ماته کړې خو له دې لوبې وروسته د ازبکستان سیالي څخه ماته وخړه له دې ماته وروسته خدا د دې لا هم چانس لري چې مډال وګټي د غیبل لوب نن مازیګر له ترکیې سیالي سره د او کچیرته د لوب وګټي کولای شي د برونز مډال ترلاسه کړي طالبانو په رات کې د بارودونکو موټرو د چلونکو پر اعتراضي غونډې ډزې کړې چې په نتیجه کې سوتنه ټپین شوې دي لپاره رئیس په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاری چې ډیر شمیر کسان د ایرات ولایت د باري موټرو د کمیسیون مخې ته راټول شوې دي تر پرونو پر بنسټ اعتراض هغه مهال پیل شو چې ځایي طالبانو له نوبت پرته ځینو موټر چلوونکو ته د پیسو په بدل کې پارچې ورکړې په دې راپورونو کې راغلي چې له اعتراض سره مهاله وسلوال طالبان د باري موټرو کمیسیون ته ننوتل او پر یو شمیر موټر چلوونکي ډزې وکړې چې په پایله کې درې کسان ټپین شو د ایرات ولایت طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي په ازبکستان کې د ترمز نړیوال سوداګریز مرکز پرانیستل شو د طالبانو د حکومت د ریاست وزیر اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر نن د دې مرکز په پرنس غونډه کې ویل چې د ترمز نړیوال سوداګریز مرکز د کابل او تاشکند ترمز د دوستۍ همکاري او شرکت نوی باب دی د بدخشان ولایت یو شمیر سیمې زلزلې لړزولې دي د امریکا د ځمکې پیژندنې در وایي چې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.4 درجه وو او مرکزی تر ځمکې 240 کیلومتره لاندې وو د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د زلزلې مرکز بدخشان اشکاشم ولسوالۍ وو
آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر کسانو په خپل سیمه کې له بیکاری نه شکایت کړی دی زینو هغه کډوالو چې له پاکستان را کډوال شوی دی افغانستان ته راغلي دوی وایي چې د کار روزګار زمينه ورته برابر نه ده او د دوی پټکو یو شمیر دغه کډوال هڅه کوي چې بیرته پاکستان ته ولاړ شي یو شمیر نور بیا د طالبانو له زینو محلي تګلارو او محلي چارواکو نه شکایتونه کړي دي په دې ورسوي کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې توند سیلاونه را وتل خلکو ته د سر او مال زیان واړو دا چې په دغه وخت کې د سیلاونو دروتلو لاملونه څه دي په دې اړه لوز مکپو سره مرکه هم لرو د پروګرام په ورستۍ برخه کې د ورکشو عزیزانو د لټې پروګرام یو برخه هم خبرې دوته چمتو ده خو پایل ستاسو په پیغامونو کې
السلام علیکم د هلمند دولت څخه در سره خبره کوم دا چې افغانستان کې طالبان خپل یو حکومت اعلان کړی دی دوی وایي چې موږ په ټول افغانستان کې واکمن یو حکومت مدي پر نشه مواد یا پر کوکنار په تاریخ باندې چې کوم بندیز لګولې دي دا یوازې په محدود سیمو کې بندیز دی یا ته په نور سیمو کې به دا بندیز نسته په دې باندې باندې په موږ چې شیخ صاحب خبر وي کبنه د طالبانو مشر به خبر وي په دې کړنو باندې او کبنه وي خبر خو دا هلمند په نوزاد ولسوالۍ غرنۍ سیمه کې تاریخ کرل کېږي د پرا په کولستان ولسوالۍ کې همداسې د مدابات په سیمه کې د رود غاړو باندې ته په هامه باندې کرل کېږي یعنی هیڅ کله نه څوک ورغلی دی نه څوک ورته پام کوي که چیرې ورسي هم بېرته همداسې راغلی هم تاریخ همهغسې پرېښوي نو زموږ د مسؤلینو څه دا غوښتنه ده چې یا دې په ټولو سیمو کې بند کړي یا دې بېرته ورته اجازه ورکړي دغه کچیر د یلمن واشیر ته دغه مجاهدین وردی یا طالبان وردی یا طالب چرواکی وردی الته د پراغړه درود پراغړه باندې تاریخ کوي صرف د ماده غړه د کوچم ګرود کې وبه یم خدای نور پروژې دی غړ تاریخ باندې کار نه لري نام دغه عمر کوله چې د منور وړ پړو مشران یا چرواک ته خبره ورسوي چې د پارا والے چې دغه باید تر فشار لاندې راځي چې څنګه چې په دوی په سیمه کې تاریخ یې لاندې کړل کېږي هغه په خپل سرګوینو دوی په شدار ورکړي د دغه خلک راځي هغه د طالبان ورسره شریکان په دې تاریخ پر هغه تاریخ کړل کېږي په خپل په دې ولس کې اختلاف راوستل او خپل پر حکومت باندې د ولس شک راوستي نو زما دا غوښتنه ده چې دغه ته باید جدي توجه وسی یا د پټول ولایتونو کې تاریخ راځي هغه غرنۍ سیمه کې ستاسو دغه باید مخه ونیول شي السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی رادیو کارکون کو ٹولو تو سلامونه نیکی لی احترامات وړاندې کوم الله دې وسروغ جوړ وس زما دا پیغام د اسلامی امارت ته سی باید افغانستان سوجیجاتو دی پاره لار خلاص کی و نور ملکونو ته صادر کی مرد اندوانو اصلات دا ټیم سی اندوانیا ورسی دی بس وس ارزان اس وی ډیر سخت زیات ارزان اس کوم سیم باندې مصرفونه باندې کړی دي هغه په میټر او ګرځوي نو باید سلار خلاص شي او زمر سپسلو ش بازار پیدا شي
سلامونه او نیکی هیله د ازادي رادیو ډیرو خدمتمند اوریدونکو او کارکونکو ته ځنګړي سلام وایم راځم د خپل موضوع په اړه باندې د امارات د غړو سره یو نظر شریکوم تیر ورځ شیخ صاحب یو بیان جاری کړی وو د طالبانو د امیر المؤمنین سی دی هر څه تجمن دی خو کچیر دلته راسو د ورځې دی اپا کړی د ورځې درې سلور آن تر پنځو کس پورې تیر نظام خلک وژل کیږي یا هم د ورده ستیر یا هم یو پولیس یا هم اربکۍ په هر نامه سی وي هغه وژل کیږي آن تر شخصي بدیو پورې نو زه طالبانو چارواکو ته وایم آیا ته ولې رسنۍ په هیواد کې د آزادو خبرو لپاره نه پرېږدي په کندهار کې چې کومې رسنۍ دي یا هم په کابل کې چې کومې رسنۍ دي داسې نو ورایتو کې آن تلویزیونو کې اوس هغه خبره نه چلیږي چې د طالبانو پر ضد دي نو داسې نه پر ضد هغه سپینه خبره نه کیږي یعنی سونه رسنۍ سې زه تعقیبوم سونه رادیو سونه دغه سې زه تعقیبوم آن تر دې پورې چې د اوسه پورې ما دا خبره نه ده اورېدلې یو څو ورځې مخکې تقریبا دوې درې جمعې مخکې دلته په کندهار په دراهي باندې امنیت قمندانۍ سره موټر بم برید وسو د عیش والا کړی وو نو دا خبره هیڅ ثبوت هیڅ رسنۍ دا تایید نه کړه چې دلته برید شوی دی یا څه دی یا بده آن تر آزادي رادیو پورې هم دا خبره نه ده سوې ولې شاید خبر نه رسیدلې خو خبر هغه د مړو عکسونو د واټس اپ ګروپونو کې دورو دوري کېدل آن هغه هم خراب شو بیا دا خبره پټه شو ده ته اوس پورې دا خبر نه باید رسنۍ ته اجازه ورکړي تر څو دوی خپل ژوند شبه اسرائیلي حالات ولمنځي او هغه خپل خبر حقیقت ښکاره کړي رسنۍ ولس په رسنۍ باندې دغه حق لري دغه حق خبره وو چې باید کملاوي کا هر یو یې سی په حق په عمر باندې نه سی باید بیا حق وایي والسلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا ولین تاسو سلامونه وایم تاسو په شمول احساس اوریدونکو او تاسو کارکونکو ته وایم په دې لومړی جام چې شبا یست زه نذیر احمد یارانه مې د کندهار د پنجوایو ولسوالۍ سره تاسو سره په تماس کیم نو زه یو نظر لرم په دې لاره چې زما نظر به تاسو خوشیږي او تاسو به نشروي راته دا چې زما دغه نظر دی چې موږ په افغانستان کې یا په کندهار کې سختي او دربدری ډیر دي آیا افغانستان ولې در دوغه نه در پښو پات ملک در دوه سفرې ګرځېدلې دي آیا ما کې مو ویل چې امارات براسي طالبان براسي افغانستان براته جوړ کی دا چې موږ اسلامي ورنه جي اسلام به پر وطن باندې خور وي دا چې درغه مو مشکلات ډیر دي خواري مو ډیر دي په جمهوریت سي باور وکي ډیر خلکو ارمان کړی دي هغه کنر دي هغه کښ دي ولی هغه په دې خاطر چغلاوي ډیر دي کم څه چې څوک او ته نیت وي په مخ کې ورته ودرېږي او وي وټکی سړی نه معلومیږي ولی نو دغه سالات روان دي. باور جوکه په جمهوریت کې کڅه جنگونه وکڅه مشکلات ډیر وو. اسړې په خلاص پښه یا په شذ رډ کلاله سوای خو اوس دریو عمل پیسې نسته څوک دریو ځای پر ولاړ سي. پیسې مشکلات خو ډیر دي، پیسې کاخته ده، غریبی نسته، گرانی در حد پر زیاده ده. او در څنګ را چیرته چې هر سړی سره یو عمل کیږي دغه چې کوم خلق وي هغه دوه موره زیله دي، هغه په مابت کې نه د یو څومر دپاره نه خوندي کیږي چې هغه خپل په سزا محکوم سي، هغه پس خپل په سزا ورسیږي. خو که د طالبانو د کوره وو خو اول داسې پیښیږي چې دا کوم کارونه چې اوس کیږي دا ټوله د طالبانو خلق یا طالبانو شناخته وي، قریبانه وي، ورونه وي، دوستانه وي، هغه خپل په کار کې ډېر مغروره وي، بلکې په دې خاطر چې دوی مابس د مابس منګولو ته نه سپارل کیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد النسل کو 2000 دشتارچول سالی وسیدن کې ام نو زما خپل کار دکانی دی، دکانی کو دکانی کې سحکار خوان د نسته زکه چې کم شی موږ خو سره او دا کیشند دا ګران دی او کله چې فصل ورسیږي بیا کم شی سمو خرڅو یا غنم یا ماش بیا ارزانې نو زکه سحکار یې واره نه وکړل. کم چا سی پلیزونه کړلې او خټکی اندوانه غوم سحکار خوان نه پوکلې زکه چې په خو 500 روپۍ او کیلو منو او سخ کال دیر سلیوخ پی منده نو شان ارزانه دی دکانه خونده نشته.
سلام علیکم در زدی راجو طول کرکم که وریدم که سلامون و رنگ کم زی سلاح دین زید کندر و ولایت اقصان دول سوالی مرکز سخدا پیغام در پیردم مرده اقصان دول سوالی مرکزی شوانده دی تیر جگلو لعمل و رنسوی دی مرد زدی راجو سخدا خواهشتی چیز مرد راق در وقت و چواک پرورسی چی مرد در شوانده جور که دی تیر جگلو لعمل مکمل توګه وران سوی دی که څنګه موږ په ټولګي کې د نن نه ناسو بعد یا ګرځي او بارسي موږ په ټولګي کې د نن ساده په مخ را خور نو موږ د خواهش چې موږ راغبر په پور چارک پر ورسي چې موږ ته شون ځای ورغوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د خاول حسینی حکومت سره د موږ د غوښتنه د ټول افغانستان دی رفت آمد د خلکو چې دا اوس خلک تر ډېر ستونزې جوړ کړي دي. د سړک 2 کاله کېږي چې یوازې تخریب شروع ده، هر شرکت 50 کیلومتره تخریبونه خو 2 کیلومتره هم نه ده جوړ. که چیرې په دې سړک منظم نظارت او مسلکي خلکو کار کړی وای اوس به یې بیرته تازه جوړ شوی سړک، نه تخریبول. دولتي چې بچا ته قراردادونه ورکړي یا یې ورکوي باید په شرکتونو باندې د مسلکي کسانو د ګمارلو ټینګار وکړي. د دې شرکتونو له یوه انجینر سره ما خپله خبرې وکړې، هغه راته وویل چې که کار داسې روان وي فکر نه کوم چې په 10 کاله دې نور هم جوړ شي. د دې لارې ټول تلونکي کسان دولت څخه غوښتنه کوي چې په شرکتونو باید لږ جدي وکړي، جدیت وکړي. هغه شرکتونه چې کارونه یې په ځن روان دي هغه باید کارونه تیز کړي، او هغه شرکتونه چې کارونه کمزوري یا کیفیت دي له هغو څه دي یو څه غوښتنه په جدي سره وکړي. د خدای په امان.
السلام علیکم. د هلمند ولایت مرجان خبرې کوم. ما آواز تر لوړو چارواکو پورې ورسیږي. موږ ماجر د پاکستان سره راغلي، موږ سره هیڅ مرسته نغدي نه وه، معلم راسته سوی د شي مشتنه دی راکول سوی. موږ دلته ډیر سره ستړي، کدا غره کوم حالات مجبور ته مجبوري که په غلای کې په رقم یې موږ پاکستان ته برته وړو، موږ د مجبوري سزو په خو په افغانستان کې څو کاله مخکې دا نور شیان لا و خو حالات سم پیسې وي، اوس پیسې نشته، نستې دي. موږ سره دي مرسته وسکمې ولا چې نیم افغانستان برته واړي پاکستان ته، نیم ماجر چې راغلي برته د مجبوري سره روان دي، دغه وسم روان دي.
علیکم ورحمۃ اللہ. تر هر څه دمخه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. خدای تعالی دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. د هلمند ولایت د وایشر ولسوالۍ څخه در سره پر لینم. نو د ترافیکي پیښو په حق له باید ووایم چې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده دلیل چې دی هغه زموږ د افغانستان د خلکو د بی احتیاطۍ د وجې څخه دی. زموږ د افغانستان خلک چې دی د خپل وسایلانو سره ډېره بې احتیاطي کوي، په لارو کوڅو کلیو ښارو کې د وسایلان دوی ډېر ځغلي. مثلا په واده کې 10-15 شل متر پرله پسې پر ڈامبر باندې سره را پاکړي پر ګرد پر یو بغل باندې د یو خاص چې څوک را روان یا غتلار نه ورکی نو باید وای ټول غوانان ورونو ته چې د خپل وسایلان سره ډیر احتیاط کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ صدر سره په لین کې ما دغه زما آواز تر مسولینو پر ورسیږي. موږ د نوزاد ولسوالۍ د قاضیانو څخه ډیر سخت په عذاب یو. داسې ځینې په عذاب یو چې یوه ورځ مو پرات نه ده ځینې تیره کړې. دا څنګه حکومت دی؟ دا څه رقم دغه دی؟ دا څنګه دا شیخ صاحب څخه زموږ دغه هیله ده چې د خپل په قاضیانو سر وګرځي؟ دغه د نوزاد قاضي د دغه منطقې څخه جواب کړي. موږ یې میراث کړلو. د ورځې د خلکو مځکې هاخې وبلتې ورکوي خاص د روپو په مقابل کې. لس دولس کسه مړې پر دې برابر باندې وسوله چې معنی دا خاص نامه لیدی وګرځېدی. په بدنام خو ولسوالو قومندان سوله مګر نه خبره د نوزاد په قاضي کې وه چې خاص د رشوت په دلیل باندې د نوزاد مظلوم ولس یې برباد کوي. داسې کوي چې د خلکو د پلارو د نیکه مځکې واخیستلې د روپو په مقابل کې بل ته ورکړلې. و سلام په احترام د غزما آواز تر مسولینو پر ورسیږي. پر لیاز د خدای د خلکو سره بل سره د شیخ صاحب څخه موږ دا ایله د چدا کازیز موږ د ګلسوالی څخه ایسته کې د موږ میراث کړو. موږ بدی ته ودرو خپل منځي بده په کور کې را جوړ کړی.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسول چارواکو تر غوګونو ورسیدلی وي. هغه کوم استونز مو چې یاد کړه هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو مو عمل وکړي. په دې ورسوي کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې موسمی سیلاونه راووتل چې خلکو ته د سر او مال زیان واړو. په یو شمیر سیمو کې دغه سیلاونه کمساری بلل شوی. د اوړي پر مهال د موسمی سیلاونو لاملونه څه کېدلی شي؟ خلک څنګه له دغو سیلاونو ځان وساتي؟ په همدې او نورو اړوند مسلو زما همکار نوریاس نوری له ځمکپو او د کابل پوهنتون له پخواني استاد خلیل احمد نادم سره مرکه کړې ده.
نتنه شپ افغانستان کې دا سیلونه راځي او ځینې تغیرات په نوري وادو کوم راځي چې دا د تودوخې د لوړېدو لامل دا کیږي. دا په دې معنی چې ګلخانهي غازونه طبیعت ته تغیر ورکړي دي او دا ځینې فابریکې چې په نوري وادو کې د پرمختللي وادو کې صنعتي وادو کې دي دا غازات ډېر تولیدي او د تودوخې سبب ګرځېدلی او د طبیعت په بدلون کې چې بدلون راغلی دی او خپل بشري فعالیتونه د مشکلات را منځته کړی دي چې اوس دغه ستونزې سره مخامخ و. افغانستان هم د دغه نه بې برخه ده. تاسو ګورئ چې ځینې ولایتونو کې سیلابونه راځي او ډېر تخریبات کوي. بل دا چې خو غازات خو اکثرا لکه د مونږ ګاونډي وادونه لکه چین، ایران، پاکستان دا وي هم خو ډېر فابریکې لري او ډېر دا کې د غازات تولیدیږي. هم افغانستان خو نه دومره فابریکې لري او متاسفانه چې دا متاثر هم دی.
دغه بې وخته سیلونه د هغه نورو په نسبت باندې چې د پسرلي په موسم کې راوځي، آیا فکر کوئ چې په اوس وخت کې دغه اورښتونه یا سیلونه مضر تمامیږي یا څه ګټې هم لري یا ضرورونه ډېر زیات؟
اول دا چې دا خو تاوان په دې لري چې اول خو تاسو په دغه 15 کال چې افغانستان کې جنگ دی او نور وادونه په دغه وخت کې پرمختګ کړی دی. افغانستان د انرژي منابع نه درلود لکه برق او غاز چې یا نور دغه سولر مسایل چې په سلا ولس د اشجار نه کار و نه خلی ونی و نه وی جنگلونه تباه نشي چې دوی مثال ادم د ورښتونو په سر د مخنیوي لپاره د تخریبات د مخنیوي لپاره ډېر مهم ده. دا شان نو متاسفانه چې په ځان پنده څلور کال کې د مونږ غرونه لڅوی دي. هغه بوتي چې دي چې ونی هم نه دي د سوخ مواد په حساب باندې خلک للی دي وهلی دي چې دا سست کړی دی. یعنی په اندک یو باران چې راځي ګوره سیلابونه راځي او تخریبات رامنځته کوي.
یعنی په دې معنی چې زمکه د جذب هغه ولتیا نه لري. یعنی بوتي نشته چې وکول شي هغه جذب کړي.
ام دا نه لري. بل دا چې ګوري افغانستان په خوا له داسې یو مونږ په اداره کې چې ما کار کوي جیولوجي او کارتوګرافي لوی اداره مونږ پرواز شعبه درلود. په دې معنی چې هر وخت چې یو تغیرات راتله یا سیلابونه راتله مثال مونږ به زمونږ انسی الوتکه چې په هوایي خواو کې وي هغه راتله او زمونږ باندې هلته به مونږ پرواز کوله هلته به عکس برداري کوله او مونږ هلته معلوموله چې سیل د کم ځای راغلی تر کم ځای تللی او څومره تخریبات کړی او څنګه مخنیوی کېدای شي په کم ځای کې باید بندونه وتړل شي او ساحې د تخریب کم چیرې دی چې خلکو ته ولس وویل شي په دغه مسیر باندې کورونه مه جوړوي. دا ټول هغه مسایلو تحقیقاتي مسایلو چې مونږ یې درلود. متاسفانه اوس هغه مسایل نشته، نه هغه وسایل شته، نه هغه تیار الوتکې شته چې مونږ ته زمینه برابر شي، نه هغه متخصصین شته چې متاسفانه چې دغه مسایل له منځه تللي دي. او دا یو غټه ضربه ده د افغانستان پر اقتصاد، باید د افغانستان د ولس پر ژوند باندې.
یوه وروستۍ پوښتنه، دغه ورښتونه او سیلونه د اوبو د کچې لوړولو سره مرسته کولای شي؟
خوب ګورئ، دغه اوبه هم نعمت دی هم آفت دی. نعمت هغه شی دی چې مونږ کولای شو چې د دوی د دې اوبه مدیریت وکړو، یعنی په مسیر د سیلابونو د بندونه جوړ کړو، دا اوبه ذخیره شي، هم د مځکې لاندې اوبه تقویه کیږي، هم د زراعت لپاره پکار دی، هم په آینده کې د طبیعت د بدلون په خاطر مونږ کولای شو اوبه څخه استفاده وکړو، هم د برق نه د دوی څخه برق استفاده وکړو، یعنی مایداری د مایان فارمونه جوړ کړو، یعنی د خېجن لري چې مونږ کولای شو د اوبو څخه استفاده وکړو. په شرط کې تحقیقاتي مراکز جوړ شي، دلته متخصصین څخه کار واخیستل شي، د دوی نظریات پلی شي، دغه وخت چې افغانستان لپاره د مونږ د هیواد لپاره د ډېر مفید تمام اعلان شي. افغانستان یو غرنی هیواد دی، 15% مځکه مثلا یا 12% د زراعت لپاره واری دی، نور ټول غرنی دی، یعنی مونږ کولای شو چې اعظمي دغه نعمت نه استفاده وکړو.
زمکپو خلیل احمد نادم او چیل ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
وسم راځو د ورکو شوای زانه د پروګرام لاندې برخه ته، چې دا برخه از ما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه، نیکې لې وړاندې کوم. باد السلام، دا یو زامه د سره وباسي ایران کې قدس نادر کسوي ده، لازم بای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دو درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده، څوک وایي چې وژلی ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي در سره خواښ ولرئ الله عمل.
ګران ورولو، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړي، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم، کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په هکله معلومات ولري تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده: 00 9 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 9 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د ازادی رادیو درنو مخترم اوریدونکو همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادین يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب په ریداسیال خو راجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوي دی، تقریبا یو میاشت کېږي د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولی د سیمې څخه نادر کسوي دی. ولسکلن ځوان نوم محمد طایب دی، د اج محمد سا اخوند مرحوم زید دی، د اج فیض الله اکا مرحوم المسید دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولي سیمه پر طرف د حرکت راکړی دی نو دغه سیمه څنګه درک شوی دی نو که ار مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وی یا درک وی د ډیر همدردی مسلمانۍ لمخې څخه د زموږ سره پرلان د شمیرو اړیکه ونیسي او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس کچیر تاسو درک پلری یا موجوده دلې اټمی زموږ سره معلومات سره کې ځکه چې کورنۍ ډیر سخت ورپسې خبره تقریبا یو میاشت کېږي چې نه درک شوی دی الک چې ډیر ځیرک ځوان دی نو دا چې موږ ته معلومات نسته ولا عالم چې کومې خوا ته بدللی چې په کومه سیمه کې به نو تاسو را سره دغه همکاري وکړئ کچیر تاسو په سیمه کې تاسو یې لیدلی یا درک لري زموږ سره پرلان د شمیره اړیکه ونیسئ لومړنۍ زما شمیره ده 0001 1 4 2 8 1 9
سلامونه نیکی هیلی وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته زما نوم بسم الله دی زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم زما یو ورور دی چې نوم یې سمیع الله دی د تاج ګل اکا زوی دی تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی ورک دی زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم 0 8 5 4 1 6 8
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته در رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم خدای دې وشتي روغ او جوړ بیاست روزمای ورور ورک دی د واته میشت کیږي د ځاز خنه درکسه وي تقریبا د 15 کالو دی نوم یې د دوه دی د احمد عثمان کازوی دی د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ دی د شارګي د کلی دی نو اسابي تکلیف لري ځای ومنځکه نور معلومیږي د شوجګ نری ډنګر ځوان دی بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې ورځ لري نو کار چاته په اړه معلومات وی یا یو څوک معلومات لري د چا سره یې ماته چې پر دغه شمیره زنګ وی 0 9 1 9 215
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله بیاس ډیره زیاته مننه زلال علی ونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ ټول یک واسلې به زمر د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د عزیز اکا زوی دی د یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الک د کور سره درکاسو یعنی دا سن دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی مثال ویلی چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم بس سار د کور را وتلی دی نو د پلار مشر زی دی نو سار چې د کور سره وتلی دی بیا ته دا وسه پرې نه درکاسو دی او د پلار ډیر سخت خپه دی او یو بل کشر زی لري نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خپه دي دا د کور د لارو او چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه کدی خپل زما ژغاوري یا د ملګری زما یو ژغاوري او دا مور پلار دي سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان راورسو ک ایران ته تللې او یا دا قدر کې وکړ د عمر ګوجمن یو معلومات ورک ما سیا یو زنګ وک یا یو دوست یو قریب می لمبر بدر څخه یې خامخه نو د ځان سره به یو څوړي خو ځان پر خوبتیا باندې ما چې وزکه چې مور پلار دی ډیر سخت خپه دی ما تراله بل ورځې پښنیاد وکي ډیر سخت در څخه خپه دی او ډیر سخت در پسې زورول کیږي هم نو د خپل مور پلار هزار ما اخلاو کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کیږي نو د مهرباني لمخي زما سره دی په دغه شماره باندې تماس ونیسي زه به خپل د ټلیفون شماره ورته وایم او چا چاته معلومات کیږي یا د بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځنه خوشاله کیږي وروره او ان شاء الله په فضل د خدای شیرینی هم ورکی خبره نسته پکښه نو خدای دې خیر درته درکړي موږ به د ټلیفون شماره زه درته وایم 0 0 3 1 3 دغه مو د ټلیفون شماره ده ډیره مننه او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشر کړي ډیره زیاته مننه د ازادي رادیو السلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم زما مدمر د یلمند ولایت پیلند پاکستان څخه د ازادي و رادیو ته زنګ وم از مزه ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دزک د کلی دی د ډیر وخت کې زموږ درک نه لرو کچیر د زما आवाज اروي د واتس اپ په دغه نمبر د زما سره اړیکه ټینګه کیم 0503 شپېته 404.
اوریدونکو دا پروگرام هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.